په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د خبرونه ډیره برخه ده. ازادي رادیو 2 ونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې. ازادي او اوریدونکو د ازادي ملما خو ام پایل زنوري اسنوري د سات په خبرونو کوم. د نړیوالو کرکشونو ډلې آی سی جی خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو محدودیتونه او په وړاندې غبرګون کې د نړیوالو مرستو ناڅاپه بندېدل به د افغانستان وضعیت لا پسې خراب کړي. دغې ډلې نن پنجشنبه په یو نوي راپور کې ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د خپل شخصي باور له مخې او د خپل واک د ثابتولو لپاره نجونې او ښځې له زده کړې او کار کولو راګرځولې دي. په تیره دسمبر میاشت کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي ماسو کې د ښځو پر کار بندیز ډېرې ماسې دې ته اړې کړي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا ځینې برخې ودروي. د جرمني د خبري اژانس راپور له مخې آی سی جی په دغه راپور کې ویلي چې پر طالبانو اقتصادي فشارونه به اغېزمن نه وي ځکه هغه یوازې په دې هیواد کې کړاوونه په تیره د ښځو هغو زیاتوي. د نړیوالو کرکچونو ډلې په دې باور ده چې د ستونزو حل لاره دا ده چې د افغانستان په مهمو بنسټیزو تاسیساتو باندې پانګونه وشي ځکه په اوس وخت کې د طالبانو بدیل نشته. دغه راز ویل شوي چې اوس په دې هیواد کې پانګونه ارزانه ځکه ده چې جګړه درېدلې او فساد کم شوی او په همدې خاطر پراختیایي پروژې دومره ګرانې نه پرېوځي. یو شمیر قراردادیانو له آی سی جی سره په خبرو کې ویلي چې اوس د بندونو پر جوړولو د سړکونو په پخولو او د برېښنا مزو پر غځولو د 2021 کال مخکې په پرتله له نیمایي کم لګښت راځي ځکه هغه مهال جګړې امنیتي لګښتونه زیات کړي وو او هم بډې اخیستل ډېر دودو. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د دې صندوق د جوړېدو له پایله د افغانستان شتمني شاوخوا 50 میلیون ډالره ګټه کړې ده. انوار الحق حدی تیر مقام ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د افغانستان د امانت صندوق له پیسو هیڅ ډول لګښت نه دی شوی. د افغانستان بانک د کنګل شوې شتمنۍ 3.5 میلیارد ډالر د تیر کال په لړم میاشت کې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدول شو. دغه اندازه پیسې او 3.5 میلیارد ډالر نور شتمنۍ دی یوې داوال مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په امریکا کې کنګل شوې. په نیویارک کې یوې محکمې تازه پریکړه کړې چې پاتې 3.5 میلیارد ډالر به هم چې امریکا کې کنګل دي د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته نه ورکول کېږي. د امریکا د جیولوژي څېړنیزې ادارې ویلي د تاجکستان په ختیځه برخه کې نن سهار د ریختر په کچه 6.8 درجې زلزله شوې ده. دغه ادارې ویلي دغه زلزله نن په سیمه ییز وخت سهار وختي په 5:30 دقیقو شوې او داسې ښکاري چې مرکزي افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان د بدخشان په لوړ کې شاوخوا 40 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. دغه ادارې اټکل کړی چې خیری دغه زلزلې لامل به ډیر لږ خلک یا هم خی هیڅ کومه ګڼمیشته سیمه د ځمکې ښویېدو له خطر سره مخ شوې نه وي. په سیمه کې له زلزلې وروسته دوه نور لوی ټکانونه هم احساس شوي. تر اوسه له تاجکستان څخه د دغه زلزلې د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د بلینکن او ګوتریش په خبرو کې به د اوکراین په ملاتړ او د دې هیواد د غلو دانو د صدراتو پر تفاهم لیک خبري وشي. له اوکراین د غلو د صدراتو هوکړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب عملی شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې بلینکن به په دې غونډه کې له نورو هیوادونو وغواړي چې د اوکراین د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د ګامونو ملاتړ وکړي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي لبي وزلې نیولې تر بشري مرستو او د غرض د متقاعدینو تر حقونو پوري. پیغامونه بیلابیل دي. اوریدونکو دا پیغامونه بسره واورو. اوریدونکو د سرې میاشتې ټولنې په دې ورستۍ کې وویل چې په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې د 14,000 هغو ماشومانو درملنه شوې چې زړونه یې سوري وو. دغه ټولنې ویلي چې 11,000 ماشومان منتظر دي چې د سوریو زړونو درملنه یې وشي. دا چې د زړه سوری په ماشومانو کې څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د یو متخصص ډاکټر نظر هم په دغه خبرونه کې پوښتلی دی. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو او همکاران ته سلامونه کوم. زه قدرت الله نوم یم، د پرا ولاس خنی. زموږ څنګه دا ده چې اسلامي مرض خنی چې دغه بې کیفیته دوا وي او دغه در وخت شې دوا وي دی بندي کې په هر دواخانه کې کړه بې کیفیته دوا وي دی. تر تاریخ شې دوا وي د دوه درو ځای خنی. ما خپل دلل چې بې کیفیته دوا وي دی خپل میرا خص دی تر تاریخ شې دی په دغه لږ وخت کې دغه و درو دواخانه سره کې د حیواني دواخانه هم در د وخت تیر دواوی دی ک انسانان دواوی دي ټول در وخت تیر مخبل دل دي دوه دي بیت پاملرنه وک
یخن مرز د دوه ډاکټرانو سند ډیر لرو غدا سي ډاکټران خوستا خدار چی په یسنو پویژ ما د وړ ډاکټر سره دوا ویوړه برتا غ ډاکټر توارلو نقصان ورړه به خپل نقصان سوال چې ما د چش نوشته کړی دي په یسنو پویژ به خې ډاکټران سند ډیر لرو اسلامی مارا پتا ڈاکٹران پام لرن وکی ڈاکٹران دیو گور چھ اتا ڈاکٹر یا نیا ڈاکٹر تسرنگ من سرکم سڑے چھل تھرا گرے نا سی خلق دا اور کے بیا خپل نقصان برتن سوال.
السلام علیکم شاید بیت سم دے په خیر مژ د دغت لارام په سیمه کې یو نو دلته کوم مرست راځیز مژ خواته هغه د خانان ملکان خپل په بټه وی او خپل په ګټه باندې کی خپل قربان او دوستانو ته کارتون او شی ورکه نو موږ د خار غریب خلک دغه سي او ته ګرځو. موږ د اسلامي امارت خدا غوښتنه ده چې موږ خو روسي او دغه مرستې چې کوم راځي دا پر د غریبانو باندې وویشي سي هغه چې دلته کوم سړی مشري هغه ویش خپل خپلوانو ته وویشي.
موږ د سنگین پولیسوالۍ کې چې مرسته راشي مجیتانو ته زموږ نومونه نشته کېږي او زموږ بیمارو نمانی شته کیږي د مړو لاس کیږي ورور موږ ته خلوص ده دغه دي چې موږ د مسکینان سره دي کومه کوي او یخ دي ډیر یخ نه ده او هیڅ نه لرو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه نیکي احترامات وړاندې کوم. د دې هله چې جوړ راو وس زما د حکومت د پورې چارو څخه د هله چې دوی باید د مزدوران سره د کارګرو سره مرسته وکړي، دوی باید ژر تر ژره دا پر کار ودرېږي. یعنی په هر شهر او په هر بازار او په هر ځای کې کم تصویر چې ما تاسو ته ترواسو په هر ځای کې داسې حال وي نو بیکاري د شي د حد فاسته ده. نو زما د حکومت د پورې چارو څخه د هله چې دوی باید ژر تر ژره پر کار ودرېږي دا چې دوی پر
السلام علیکم. نبی الله زبلای د زبل لرغنده بلسولی شیگان کلی نه خبرې کوم. همدلته په شیگان کلی سرسی نور کلی لکه اختر چکنک دریا جالو او همدا شان نور ورسره په خوا کې پراته دي. همدا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري. مکتب هغه څه ده چې زموږ او زموږ د ماشومانو آینده روشانه ساتي خو موږ ورنه بې برخې یو. او کلینیک هم هغه څه ده چې زموږ او زموږ د هیوادوالو ژوند ژغوري خو همدین هم موږ بې برخې یو. نو له موږ سره مسئول چارواکي او موسسې دوګونی او تبیزی چلند کوي. زموږ غوښتنه او پوښتنه ورنه دا ده چې لطفاً مهرباني وکړئ دوګونی چلند مه کوئ، تبیزی چلند مه کوئ. موږ ته خپل حق راکوي د نورو ولسوالیو او ولایتو په شان موږ هم حق لرو تر څو کلینیک او مکتب راته جوړ سي. وسلام د الله په امان.
السلام علیکم. ازادی ریڈیو ٹول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بدل ہے کہ مشکلات پر ادمر ہوا ہے و مشکلات تو دیر زیاد دے یبانانو ٹولی دواری مشکل دا ہم دا مشکل فعلا چکم دے آپ خارجی ہیں ودو گرا خلیج کے فرزن خلیج کے مسافر دی پارا دی پاسپورٹ ستونزا جدی ستونزا دا دلتا پاسپورٹ تمدید دی پارا یا سٹیکر دے آگا سٹیکر باند بیا ویزینا ورکول کی گی نو دا یو ستونزه ده. دویم قدم کې افغانانو ته ویزې نه ورکوي. کوم کسان چې بوتان کې بند پاتې شوي دي دوباره دلته نوې ویزې نه اپلای کیږي. دلتے کسانوں کاروبار دے تجارت دے گا کسان بن پاتی دی اس امکان نشتا دے رات لو یہ وہ حل لاری نشتا ازمون وقتن دا دا کچوک دا ازمون آواز اوری دا نظام کچوک دے بانیانو پا حال باندی زلخوری زلسوائی کی دے ستونزی تا متوجی شی دے مراتو سو دی سرا دے آلون خبری وکی بحثی وکی دلتا تقریباً اکثریت وګړي دلته مزدوری کې کارګران دي مزدوری کې موږ مزدورکار خلک یو په سیاسي رابطو پورې سیاسي نظامونو پورې باید موږ ونه تړلی شو زموږ خپل غریبي ده خپله مزدوري مو ده د چاري مو ده بس دلته چې موږ دته دا مشکلات راته نورو ستونزې حل کول پر ځای پرېږده او دا موږ د خپلې مشکل چې دا خو نور سوا نه شي
افغانستان حق نہ
السلام علیکم آزادی ریڈیو کارکون کا اوریدون کا السلام علیکم ما اوسن ہیل دا دا دلمن ولی د خانشن ولس ولی ما جنگ و خلی دی ہیل مودا د چیز مر د وطن ته باید خدی راوړ سی خدی نه لری ډیر د مشکلات سره مخ امی کی و سلام به احترام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زار و جم احمد یم دا درو ولسوالی او خلق وای سی د پکتیکا ولایت د ترو ولسوالی او دی واج خو ولسوالی او دی ور مبی ولسوالی چې موږ ته بخامه خا دغه تمبر راکوي نور ټول ولایتونو په غو کې ست ولسوالی کې دا یو دغه درو ولسوالی کې نشته فادر ته نږدې
بل السلام علیکم دے آزاد رادیو ټولو کارکون کو همکاران او ریدون کو سلامونه وایم زه د جلال آباد خار نن تاسو سره خبرې کوم په دغه وخت کې به غنم نیم په نیمه ارزانه کېدل خو اوس ورځ تر ورځې غنم جګیږي نرخونه جګیږي او دلته دا چارواکي وایي چې دا ارزانه کېږي او موږ د دې لپاره کار کوو هیڅ شی هم نشته دی وروره یوه بوجۍ وړه 1450 افغانۍ وه و زه جلال آباد په ښار کې یوه بوجۍ وړه په 2850 افغانۍ دي دلتا خریب خلق ډیر غریب دی او غربت سره مخامخ دی چا ورته وس نه کیږي خلق ډیر زیات مشکلات سره دچار دی هله کومه چې دغه ته دوی پاملرنه وکړي او د غریبو خلکو باندې رحم وکړي او که رحم پی ونه کړي نو دا خلق به د ولګینا او د فقر نه مړ شي وسلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکات ټول آزادی رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم د ایران میاړي کني ولیدا د افغانستان د زابل ولایت نوم یې ګلداد دی مسافر یو په ایران کې کارونه کوو کله په منډیسان ګرځي ډېر غریبانان سته کارونه کوي په منډیسان ګرځي او زاوی ډېرې خرابې دي اوس خو زه مهم رال بارانونه واورې ډېرې دي افغانستان حکومت باید دې ته پام وکړي چې افغانانو ته یو زمینه برابره شي کارونه ډېر خراب دي په ایران کې کار کوي او تومان ټیټ دی دونه ګټي سی بس اخوري ګټه نسته سی کوم افغانستان ته ولې کور ته بچانو ته بس دونه ګټو سی اخوري ته من چټ دی کارونه نسته سی بیا کارو کو یار خیره کین نس رای کی غت من چټ دی
السلام علیکم زجم خان د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د ونی د کلی تستا سره په تماس کې مهله او ارزو د ازادي رادیو صدا ما پیغام نشر کی او د حکومت سمې دا هله او ارزو د چی دلته هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ تر وسه پوری هم دا غشي شاته پاته د چی مخابراتي شبکې نه ست پکښې دلته ځکه چې وانه وای فای دا موږ ته میاشت 1500 کلداري ورکو او غنی مجبور راکې دی میاشت فار نو هغه کله ګولې کله تر کم یو مشکلات به خډیر دي نو د حکومت سم دا هله او ارزو چې وان چې موږ ته مخابراتي شبکې په حاله کې دلته
السلام علیکم د زده رادیو ټولو کارکونکو ته د زده کوم احترامات وړاندې کوم د دې متقیدینو موضوع په اړه کې د اسلامي امارت مشان د ډیر وخت کې چوب دي زمونږ ته گاونډي دي او سم خپلوان دي هغه ډیر زیات شکایت کوي رسنۍ ته لاسرسي نه لري نو ما نه هیله وکړل چې رسنۍ ته د اواز دغه ورسوم چې د متقیدینو د موضوع په اړه کې یو کمپاین پیل شي او اسلامي امارت مشان ته متوجه کړي ځکه چې دا متقاعدین ډیر زیات ستونزې سره مخ دي. زه خپل ګورم کورنۍ کې ډیر زیات مشکلات لري. زه هم د سوړ باندې تیر شو او خوړو ته لاسرسی نه لري. نو خپل ټولې هیلې هم د کلنۍ معاش ته و. نو اوس د ازادي راډیو نه هیله کوو چې دې ته یو خاص توجه وکړي او یو مشان دې کار ته تشویق کړي چې دې ته یو توجه وکړي. ډیره زیاته مننه.
د دلمند ولایت خبره کوم. موږ د ازادي راډیو د 2010 بیا د 2023 کال پر شروع کیږي چې موږ د ازادي راډیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات موږ ته خبروي. موږ اورو په خام په ایف ایم په ټلیفون سره کار نه اخته او اوس چې اوس په دغه راډیوګان یا په نور غټه نپتري چې بومي کار کوي باغ وسه کار اخلو ډیر ښه خبرونه خبروي. او دا نور اشتشنونه چې دي دا نور اشتشنونه په افغانستان کې کار کوي. دا زیات حقیقت زیات حقیقت نه وایي چې خپل دغه د دی حکومت د حکومت تاوان بخشي کې پر هغه باندې خشار اړي. نو موږ چندان اوس هغه اشتشن هم ګیر کړو بېرته هغه واړو بېرته ازادي راډیو ونیسو. نو ډېر ښه په شوق ښه په خوند اورو. تل دې وي آباد ازادي راډیو زنده آباد.
د لوګر ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې ده چې کورونه یې سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي. د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي. او ډېر وایي یخ د لاسه وړه ماشومان مړه شول. د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي. نو اخریه بنسټونه وایي د دوی سره عاجله مرسته وکړي ترڅو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي. او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي ترڅو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته وځي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار.
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي. نو په واشر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده. دوی میاشتې کېږي چې باره وړې تلې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی تورې تله ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي، موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو بیا ښه حاصلات ورکوي. نو مسلمان صاحب دا خواهش دی چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو نه غوښتنه دا ده چې تاسو موضوع یاده کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډي پټان لاره چې خلاصۍ بوړوکي ته سره پوله لري او یوه لاره د اریوب ځای ولسوالۍ چې هغه د ګوي سپینې شګې سره پوله لري. نو د ډنډي پټان لاره چې ده په ورځ کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وړي هلته تیریږي هغه ډیر کم دي. نو د امارت اسلامي مسؤلینو نه غوښتنه دا ده چې دوی دلته ترتیبو ته جوړ کړی دی خو د ترتیب کمزوری دی. نو که چیرې د په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډي پټان لاره ده، نو د مریضان او سیاسارې خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
ولې د نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو. اول خو د هغو څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله من یو چې دا پلان مو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو والا لرو وروره چې هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو دپاره نفر ټاکل کېږي. سبا د استنادي دیوالو دپاره نفر ټاکي، تذکرې دي، ونمرې دي، وشمارې دي، ګڼ کېږي، کومکونه دي، کشاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو، سسي ویاله در جوړو، استنادي دیوالونه جوړو، کارتونه را واخلي، لاتري باندې وکړي، بیا یو 15 ځینې کاټ کې وایي دا بالا نه ورکوو، نور در واخلي، ځي بلاس اخلاص وي.
تاسو ته سلام رادیو آزادی ته سلام، خدایم کامیاب و سرخوی ولره. زه یو متقاعد ډګروالیم، نوم یې حیات الله دی. د دوه کاله کی چې د موږ د تقاعد معاش نه در کړی، موږ د زښته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، د کور برادر باندې د برق ایسیر چی نور مشکلات سی لور یو سړی چې سپین ګیری شي خو د سی مشکلاتو سره مخامخ وي. پنځه اویا کلن سړی یم، څلوېښت کاله م په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. دو ملت ته مې، خلکو ته، وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. زه دوه کاله کې دی د موږ د تقاعد معاش نه کوي.
اوریدونکو، دا وو ستاسې پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې، کوم وړاندیزونه مو چې درلودل، دغو ته مسؤول چارواکي پام وکړي او دغه ستونزې مو هوارې شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
په افغانستان کې د سرې میاشتې ټولنې په دې وروستیو کې وویل چې له 2008 کال راهیسې د 14,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې زړونه یې سوري دي. دغې ټولنې ویلي چې 11,000 نور ماشومان دا مهال ورته درملنې ته منتظر دي، خو په افغانستان کې شکایت دا دی چې د درملنې دا ډول امکانات ډېر په ځنډ او ډېر په سختۍ برابرېږي. د زړه سوری څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې یې څه دي؟ په همدې اړه مې د زړه د ناروغیو له متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی سره مرکه وکړه. په سر کې مې د زړه د جوړښت په اړه پوښتلی.
زړه لومړی څلورو جوفونو یا د څلورو خالیګاو څخه جوړ شوی ده. څلور خالیګاو چې دي، دوه یې پورته او دوه یې لاندې موجود دي، چې د طب په اصطلاح کې دا پورته دوه خالیګاوې چې دي دې ته اټریم ویل کېږي، او دا لاندې دوه خالیګاوې چې دي دې ته ونټریکل یا په ساده اصطلاح باندې پورتنۍ خالیګاوې د اوزین او لاندنۍ د بوتین په نوم یادېږي. څلور جوفونه لري چې د دغو جوفونو ترمنځ په نورمال شکل هم کله چې ماشوم داخل د رحم کې موجود وي، د زړه د پورتنیو دوه جوړښتونو ترمنځ په نورمال شکل یا وینډو یا یو کړتۍ وجود لري چې د وینې جریان پکې دوران کوي. نو کله چې بیا ماشوم زیږیږي، هغه نروسته دا په نورمال شکل یا فیزیولوژیک شکل باندې بندښت پیدا کوي، او لاندې دوه برخې چې بیا دي بوتین د دې ترمنځ بیا په داخله رحمي ژوند کې هیڅ هم داسې دغه نشته، رابطه نشته، نو د دوی ترمنځ همدغه دی. خو که چېرته پیدا کېږي، دا به حتمي کومه ستونزه یا مشکل به وي.
ښه، ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دغه د قلب څلور خالیګاو یا څلور جوفونه مو چې تشریح کړل، په دغه کې دننه جوړښتي تغییر راځي، هغه مهال چې ماشوم د مور په ګیډه کې او کله چې ماشوم پیدا کیږي همدا ستونزه ورسره وي. یو ډیره عامه ستونزه چې په افغانستان کې د نورو نړۍ کې هم شته، هغه د ماشوم د زړه سوری دی. د زړه سوری څنګه او څه وخت په زړه کې پیدا کیږي، او له زیږون وروسته کوم ډول ډیر خطرناک دی چې باید زره تشخیص او درملنه وشي؟
مهرباني لودین صاحب، راځو په دغه موضوع باندې به یو څه مفصل بحث او تفسیری ته ضرورت وي. کله چې موږ د زړه په سوري باندې بحث کوو، لومړی باید دا عام اصطلاح دا څنګه د عام خلک داسې فکر کوي چې ولا په زړه کې سوری ده، دا به داسې وي چې د زړه نه باید د وینې جریان بیرون ته ادامه پیدا کړي. نه، دا داسې نه ده چې د زړه نه وینه بیرون راوځي یا دغه ده. دا په خپل په نورو په د زړه په داخل کې چې کوم دا جوفونه دي یا رګونه دي، د دوی ترمنځ غیر نورمال رابطه وي، چې په نورمال حالت کې دغه رابطه یا د دوی ترمنځ دا رابطه باید نه وي، دغه پیدا وي. لومړی اول دا په تصنیف بندي کېږي چې دا د زړه سوری چې اویا امایانه اصطلاح ده، دا باید تصنیف بندي شي. په لومړي سر کې دا په دوو غټو عمده ګروپونو باندې ویشل کېږي. یو یې هغه دي چې هغه سره سیانوز یا د لاسونو د ګوتو د خولې ژبې او د پوز شینواله ورسره وي، او دویمې هغه ګروپ ده چې په هغه کې شینواله د خولې د مخاطیغې شا د ژبې ورسره د پوز او د ګوتو د شینواله ورسره موجود نه وي. نو دغه ته د طب په اصطلاح کې یو سیانوټیک هر ډیزیز، کانجنټل هر ډیزیز، یو اسیانوټیک دي، یا په ساده اصطلاح باندې یو هغه دي چې شینواله ورسره موجود وي، دویمې هغه دي چې هغه سره شینواله نه وي. همدغه گروپ بیا نور پر نور وړو گروپونو باندې تقسیمیږي چې هر یو بیا جدا بحث او تفسیرې ته ضرورت لري.
بله ډاکټر صاحب، افغانستان کې معمولا چې ماشومان پیدا کیږي خصوصا په دولتي شفاخانو کې، دا موقع نه وي چې د زړه معاینه وشي یا کارډیوګرافي وشي، کوم نه نښانه کې چیرته یو نوې زیږیدلې ماشوم ولري کورنۍ باید شک پیو کې چې ممکن قلب سوری وي؟
ها لوبین صاحب، په لومړي سر کې شو چې په هر دولتي او خصوصي شفاخانو کې شکل ولادت کیږي، د ولادت مروسته یو اصطلاح د کنسلټیشن یا مشوره ده چې هر ولادت کیږي هغه مروسته د خپل د ډاکټر سره کنسلټیشن کیږي یا د هغه سره مشوره کیږي تر څو د ماشوم په بشپړ ډول باندې معاینه کیږي. که چیرته د زړه په اوازونو کې کوم ستونزه وي یا د زړه د ضربانو تعداد په یو دقه کې د خپل نورمال اندازې نه پورته وي یا ښکته وي یا غیر نورمال اوازونه په زړه کې واورېدل شي چې د طب په اصطلاح دې ته مرمر ویل کیږي، که چیرته مرمر ساوند یا د زړه غیر نورمال اواز واورېدل شي نو په دې وخت کې ډاکټر مشکوک کیږي چې دته باید نور معاینات هم ترسره کړي تر څو د دغه قلبي مشکل واضح شي، تشخیص او تداوی ورته وشي. ولې دا د طبي پرسونل یا د مسلکي پرسونل لپاره دا شیان دي، که چیرته اوس په عامو خلکو کې څو محدود شیان دي چې کله دغه په ماشوم کې پیدا شول نو هغه کورنۍ باید مشکوک دي ده چې شاید یعنې د سببونه خو ډېر دي خو په لوړه کچه امکان ولري چې قلبي مشکلات یا د قلب سوریه په عامیانه اصطلاح ورته ویل کیږي کیدای شي دا ولري. د دې د جملې نه چې دا که چیرته ماشوم د خولې پزې او د ژبې او د ګوتو د لوی ساحو شینوالی ولري یا موږ ورته د طب په اصطلاح کې چې سیانوز ورته ویل کیږي، که چیرته په ماشوم کې د خولې د ژبې د دغه ساحو یا د شونډو شینوالی پیدا شو نو دا یو شک په دې باندې کیږي چې امکان دی ولري چې دغه ماشوم د زړه سوری یا کانجنیټل هارت ډیزیز ولري. دا یو عام خلک چې هغه میندې او پلرونه باید دې ته متوجه اوسيږي. په دویم قدم کې فیلډنګ ډیفیکلټي یا په خوراک کې ستونزې چې کله ماشوم پیدا کی، ماشوم دا هیڅ یا شودي روینه کړی یا ډیر په کم مقدار باندې او تر څنګ کله چې ماشوم دی یو خاصه خوراک ونه کی خو شودي ونه خوري یا په کم اندازې نو ته باندې دا گروت یا د دې دا وده متاثر کیږي. نو چې کله دی یو ماشوم خوراک نه کوي په لومړی مرحله کې یا کولې نشي او دا هغه دا وده متاثر شي نو یو شک هم د قلب ولادي ناروغي یا کانجنیټل هارت ډیزیز باندې کیږي. بریم مهمه موضوع شي دا په تنفس کې مشکلات دي یا بریکینګ ډیفیکلټی شي ورته ویل کیږي. دا غوړ تنفس نورمالي اندازې نظر په عمر باندې په هر ماشومان کې نورمالي اندازې معلومه دي. مثلا هغه ماشومان چې نوې زیږیدل وي دا غنه تر 2 میاشتو پورې د دوی د تنفس نورماله اندازه چې کومه ده 60 د شپېتو نه په چیرته تعداد زیاتیږي په دې معنی چې تنفسي ستونزه په ماشوم کې موجوده ده نو باید هغه د متخصص سره باید مشوره وشي او د 2 میاشتنۍ نه تر 1 کلنۍ پورې د نورمال تنفس تعداد تر 500 پورې ده یا د 50 نه 40 نورمال ده، 500 به غیر نورمال ده. که چیرته 500 یا د 500 نه پورته کیږي په دغه حالت کې هم د اړونده ډاکټر سره مشوره وشي او که چیرته د 1 کلنۍ نه په پورته عمر کې د تنفس تعداد د 40 زیاتیږي نو دا هم په یو غیر نورمال حالت باندې دلالت کوي چې باید د ډاکټر سره مشوره وشي. نو په عامو خلکو لپاره د غدرې عمده نښې نښانې چې دي چې یو شینوالی او دویم په تغذیه کې ستونزې وي او درېیم په تنفس کې مشکلات. که چیرته دا په یو ماشوم کې موجود وي نو ډېر امکان دی شته چې دا د قلب ولادي ناروغي ولري.
بله او ډاکټر صاحب، افغانستان کې د نن یو څو کال مخکې فرانسویانو روغتون کې دغه عملیات د زړه د سوري کېده، اوس دغه درملنه څومره پراخه شوې ده؟ آیا په هر دولتي روغتون کې خو به ممکن امکان نه لري؟ یعنی په هر ولایت کې ویلی شو چې د زړه د عملیاتو یو څانګه یا یو روغتون شته که شخصي وي که دولتي؟
په ولایتو کې نه، خو په کابل کې ان شاء الله دغه امکانات شته، ان شاء الله نور به مرته کار کیږي خدای مهربان ده کیدای شي دغه نور هم پراخه شي. موږ په کابل سیاتیک فل روغتون کې ان شاء الله بیخي د قلبي بخش بیخي جدا وارد جوړ شوی دا کار په روان ده، یو کارډیوګرافي پکې کیږي، حتی واړه یو خواغه مشکلات چې ډیر مغلق دي افغانستان په سطح نه حتی کېدای شي دنیا په پرمختللو هیوادونو کې هم ونه شي. هغه جدا مثلا عادي کوچني مشکلات چې دي په سیادتي خپل اندرا ګاندي روغتون کې هم جدا ورته ښه کار ورته کېږي چې څومره د دوی په وس وي ښه ډاکټر صاحبان دي وړ خلک دي پکې او څو کیسونه یې هم کړي دي چې نتیجه یې هم ډېره مثبته ده.
د ماشومانو د ناروغیو او ایکو کارډیوګرافي متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی وو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما د ازادي میلمه لړۍ تمو په سلامونو هرکلی کوو. کله چې طبي آفتونه راځي د حکومتونو ترڅنګ ځینې خیریه بنسټونه هم د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره مټې رانغاړي. دوی له مصیبت ځپلو سره مرسته کوي او په نورو هیوادونو کې ورته بسپنه ټولوي. یو هم د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپن اورفانس دی چې له کلونو په بریتانیا کې فعالیت لري او د نړۍ له بېلابېلو برخو بسپنه ټولوي، بیا یې په افغانستان کې تر اړو کسانو پورې رسوي. د دې بنسټ مشر حنان حبیب زایمی میلمه دی چې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې د دوی د بنسټ کارونه له وروستیو تحولاتو راهیسې څنګه روان دي.
دا یو خیریه موسسه ما په 2018 کال کې جوړه کړه، په پیل د 2018 کال، او دا د دې علت دا و چې افغانستان کې هلته موږ د خبریالانو په توګه لکه کلو بانډو ته تلو، لري ځایو خلکو سره مختلفو کسانو سره مرکې کولې. د هغې له کبله چې زه کله دلته راغلم نو هغو خلکو ما ته زنګونه وهل، غوښتنه یې کوله چې زه ورسره مرسته وکړم. داسې ډېر امکانات ما سره نه وو چې هغو ته زه ټولو ته ورسېږم، نو د دې لپاره ما دغه موسسه راجستر کړه، جوړه مې کړه دلته په برتانیا کې، نو چې وکولای سم ډېرو خلکو ته کومک وکړم. بیا ورو ورو اهداف د زمنګه چو دا پراخ سو د موسسه، چې اوس موږ غواړو چې په ټول هیواد کې، افغانستان کې د خلکو بیوزلو خلکو په ژوند کې تغییر راولو. او اساسي خبره دا ده چې افغانستان زمنګ هیواد دی، موږ اوس راغلو اروپا ته، او کچېری غواړو چې بیرته لاړ سو افغانستان کې ژوند وکړو، هغه حالات او شرایط چې دي د دې ځای حالاتو سره برابر نه دي. نو زموږ ماشومان نسی کولای چې هلته ځوان وکړي. کچېرې موږ هلته بوزو دوی هغه ځای نه خوښوي، نو موږ مجبوره یو چې هغو دپاره هلته چاپېریال برابر کړو چې تغیرات راولو. یو خپله ونډه که هغه لږ وي که ډېره وي، نو وکړو افغانستان کې چې یو تغیر دپاره کار وکړو، چې تر څو وکولای سو دا زموږ نسلونه چې دلته زده کړې کوي دا بیرته خپل هیواد سره مینا پیدا کی، او هلته د ځوان کولو دپاره دوی ته لارې چارې او اسانتیاوې برابرې سي. او بل زموږ هیواد چې دی را څلوېښت کاله جګړې ځپلی دی، ډېر ټول بنسټونه له منځه تللي دي، چې هغې کې زیاتره د بې وزلي او بې تعلیم برخه کې ډېر زیات زیان رسېدلی دی. نو موږ ته پکار ده چې راتلونکي نسل تربیه کولو دپاره، روزلو دپاره، ځکه افغانستان چې دی دغه ماشومان چې نن موږ او تاسې ګورو چې په کوڅو کې، کابل په کوڅو کې یا بل ښار په کوڅو کې موټر پرې مینځي یا خیرات غواړي، رقم رقم هغو سره مخامخ کېږي، د توپیرونو سره او زور زیاتی سره مخامخ کېږي. دغه زموږ راتلونکي مشران به د دغو له منځه راپورته کېږي. نو که چېرې موږ دې ته پام ونه کړو چې دغه ماشومان د روزلو لپاره کار ونه کړو، او د دوی د کورنۍ او د حالت د بدلون لپاره کار ونه کړو، زموږ راتلونکی به ډېر خطرناک وي. له دې نن حالت نه به راتلونکی ډېر خطرناک وي. او بله دا ده چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې ستدي، هغوی هم ښه کارونه کوي، لیکن هغه دائمي نه وي. هغوی چې کله خوښه سي شرایطو سره برابر نه وي نو ځي افغانستان پرېږدي. او موږ د افغانانو په توګه که دغسې نړیوالې موسسې او بنسټونه ولرو، موږ کولای سو چې د بهر نه پانګونې راجلب کړو او بهر نه مرستې راجلب کړو او افغانستان کې ولګوو او د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړو او د خلکو په ژوندونو کې بدلون راولو.
حبیبزای صاحب، تاسو ولې د خپل بنسټ ته د یتیمو ماشومانو د مرستې نوم غوره کړی دی؟
دا خو د دې لپاره ده چې افغانستان کې څلوېښت کلونو جګړه ډېر خلک یتیمان کړي دي. دغه په تېرو کلونو کې چې څومره خلک په جګړو کې برخه هم اخیستې ده، هغوی داسې خلک دي چې پلرونه یې په جګړو کې وزل شوي دي، او دوی لپاره ضرور و چې هغه وخت کې ماشومان سو نو دوی باید یو مکتب ته تللي وای، تعلیم یې کړی وای چې نن موږ دغسې یو مشکل سره نه وای مخامخ. په افغانستان کې د دې لپاره چې ډېرې کونډې او یتیمان ډېر دي او هر کور کې یو یتیم ستنی، یو چا یو غړی د کور خپل لاسه ورکړی دی، نو دغه لامل و چې موږ ورباندې دغه یتیمانو مرستندوی نوم کېښوده. او بله دا ده چې دا داسې یو نوم دی چې زړسوی لري، لکه زمنګ مرستې چې دي چې راټولوي دلته په برتانیا کې شتمن خلک دي، ټولنو د بیلابیلو هیوادونو هغو سره خبرې کوو، نو دوی چې کله زمنګ د موسسې نوم ته وګوري او زمنګ فعالیتونو ته وګوري چې موږ د بېوزلو ماشومانو، بېوزلو کورنیو، بېوزلو ښځو سره کومک کوو، نو دوی بیا موږ سره مرسته کوي، لکه بسپنه راکوي چې بیا موږ وکولای سو افغانستان کې ولګو. او نور موسسات شته چې مختلف نمونه لري، هغوی ډونران لري چې لکه د ملګرو ملتونو یا مثلا د هیوادونو نه بسپنې اخلي، او د زمونږ چې دا د ټولنو خلکو نه بسپنه راټولو. نو د دې لپاره دا نوم مهم دی چې خلکو زړسوی راخپل کړي، او په دې توګه موږ وکولای سو چې مرسته راټوله.
بلې، حبیب زای صاحب، په افغانستان کې په تیرو چلو یوویشتو کلونو کې نورو بنسټونو هم دې ته ورته خدمات وړاندې کول چې هغوی په زیاته پیمانه بودیجه هم درلوده. د هغوی د کارونو سره ستاسو د کارونو فرق یا د تګلارې فرق یا د خدماتو وړاندې کولو توپیر په څه کې دی؟
هغوی سره زموږ فرق دا دی چې هغوی زیاتره بودیجه په دې خپلو کارمندانو ډېره لګوي، لکه دفتر جوړول، لکه نه موټرو اخیستل، دی هغو باندې برخې کې لګوي. موږ هغې برخې ته ډېر پام نه کوو، خپل ځان د هغه دپاره د سهولت دپاره ډېر پام نه کوو. دومره چې موږ وکولای سو چې یو ځای نه بل ځای ته لاړ سو، ترانسپورټ چې کله ضرورت یې نیسو، نو موږ زیات پام چې دی خلکو ځوان بدلون ته یې کوو، چې موږ ګورو چې باید چې تغییر راولو. اوس تیر کال مثلا موږ چې د پروژې درلودلې د ښځو دپاره د مسلکونو د زده کړې روزنیز پروګرامونه، هغې کې چې موږ څومره ښځینه روزنه یې زموږ په پروګرامونو کورسونو کې ترلاسه کړه، هغوی اوس ټول کار لري. که چیرې موږ هغه بودیجه نیمایي کړې وای، یا دېرش فیصده یې موږ خپله هغې کې لګولې وای د خپلو شخصي د دفتر اسانتیاو دپاره، نو موږ نسو کولای دغه هدف ترلاسه کړو. نو زموږ زیات کوشش چلی دا دی چې څومره بودیجه چې ترلاسه کوو، لکه سل په سلو کې ډونیشن پالیسي ورته وایي، یعنې سل په سلو کې موږ دغه پیسې هلته لګوو. او موږ ډېر لکه ډېر شفافه توګه مانې زموږ دا کارونه مخته ځي. له یوې خوا نه د برتانیا حکومت ته موږ حساب ورکوو، له بلې خوا نه هلته افغانستان کې چې هر څوک هر حکومت یې هغه ته موږ حساب ورکوو، هلته وزارت ته د اقتصاد وزارت او نورو اړوندو چې دې پورې اړه لري چې دا پروژه کومه برخه کې ده، نو هغه وزارت سره موږ او بل کلیوالو خلکو چې هلته د کلی کې د قومي مشران او د ټولنو مشران هغوی زموږ په دې پروژو کې چې نه هغوی دخیل کوو چې څارنې په توګه، او زموږ کارمندان چې دي هلته هغوی ډېره تجربه لري، د پخوانیو هغو سره یې کار کړی دی لکه موسساتو سره، او هغوی خپله غواړي چې رضاکاره توګه باندې چې خدمت وکړي. نو د دې لپاره زمونږ کارونه چې دي هغه نه تغییر لري، او بل دا چې مونږ خپل افغانان یو او مونږ د وطن د سره ځانګړي مینه لرو او خپلو خلکو ټولنې بدلون غواړو رښتینی توګه باندې، نو زمونږ کار چې دی ډېر اغېزمن دی.
حبیب زای صاحب، یو خو د بسپنې ټولول دی چې تاسو په اروپا کې یادونه وکړه چې بیلابیل اشخاص دي د ورزشي لوبغاړو تر څنګ بیلابیل شخصیتونه ستاسو سره په دې برخه کې د بسپنې په ورکړه کې مرسته کوي، یا هم اړو کسانو ته واقعي اړو کسانو ته د دغو مرستو رسول دي، په دې برخه کې تاسو څه میکانیزم سنجولی؟
مرستو راټولولو لپاره چې دا موږ یو ستراتیژي لرو، یو خو د هغه لپاره په آنلاین توګه باندې لکه فیسبوک او ټویټر او نورو سوشل میډیا نورو څنګه له لارې موږ اپیل کوو، بیا هغه اعلاناتو ته ورکو. نو خلک چې کله زموږ اعلان ګوري نو هغوی هلته یو فارم لرو چې آنلاین خلک کولای شي بس په نور کې هغه سیده راځي د زموږ د موسې بانک ته. نو هغوی چې کله هغه فارم باندې کلیک وکړي نو هلته لیکلي دي چې 15 پاونډه 10 پاونډه تر 100 پاونډو پورې یا 200-250 پاونډو پورې. نو خلک هغه ځای هغه فارم په کارولو سره پیمنټ کوي لکه بس په نور کوي. او همداراز موږ دلته په انګلستان کې بیلابیلې ټولنې چې دي د مسلمانانو او غیر مسلمانانو خصوصا د آسیایي او افریقایي ټولنو سره غږیږو، لکه هفته کې ورسره میټینګ نیسو. مثلا یوه هفته ځو یو ښار د انګلستان ته، هلته ټولنو سره ګورو، مشرانو سره، بیا ځو بل ښار ته جمعتونو سره غږیږو. نو هغوی موږ سره کومکونه کوي، د زمنګا پروژې ته ګوري او دا پروژه ورته سپړو، یعنی ورته یو پریزنټیشن ورکو پروژې په باره کې چې تر څو دوی قناعت حاصل شي. او یا داسې کوو چې افغانستان کې چې موږ کوم ځای کې پروژه لرو لکه د یتیمانو سره کومک یا خوراکي مواد ویش بیړني حالات کې، هغه خلکو سیمه ییز خلک آنلاین توګه باندې دي خلکو سره مخ کوو، بیا دوی موږ سره مرستې کوي. بیا موږ افغانستان کې د بانک د لارې لیږو، هلته کابل کې موږ بانک اکاونټ لرو، نو هغه د لارې لیږو او هلته زمون کسان ستدي ټیم لرو، هغوی بیا هلته ویشي د افغانستان د قوانینو مطابق. د خلکو د ویشلو او د تعینولو دپاره موږ اول سروې کوو، سیمې ته ځو، اول سروې کوو، هغه ډېر زیات چې مستحق دي هغه خلک په نښه کوو. او هغې نه بعد بیا کله چې په نښه کړي ده ټول معلومات راټولو د سروې، بیا هغې کې ګورو چې څوک ډېر مستحق دی، بیا هغو ته کارتونه ویشو. کله چې موږ توضیح کوو نو دوی راځي، هغه کارت چې چا سره یې موږ ورکړی نو هغو ته موږ بیا کومک ورکړو.
حبیب زای صاحب، ستاسو دغه مرسته دایمي وي که د یوه یا دوه ځلو دپاره؟
نه، زمونږ مرستې چې دي دایمي دي، لکه یو دوه فرق لري. یو خو دا د بیړنیو حالاتو کې مرستې دي چې هغه خوراکي مواد دي، لکه هغه کله داسې چې دوه ځلې هره میاشتې ورته ویشو، یا دوه میاشتې بعد که هلته نور موسسات راسي بیا موږ یې هلته نه ویشو، بیا ځو بل ځای کې ګورو. او یو دا دایمي سسټینیبل ډیولپمنټ ورته وایي چې دغه انکشاف، دوامداره انکشاف چې موږ او تاسې ورته وایو، دا داسې کارونه دي چې هغه روان دي، لکه خلکو ته د روزنې ورکول، د نوي مسلک ورښودل، دا کارونه چې دي زموږ روان دي دایمي دي. بیا خلک چې کولای شي یو خپل یو کاروبار جوړ کړي، هغه هم دې زموږ د کار په نتیجه کې راځي. نو د دې لپاره دې ته دایمي وایي. او اوس دفتن موږ افغانستان کې د څاکې د پاکو اوبو پروژې لرو، اوس په کابل ښار کې موږ څاګانې خلکو ته جوړو او پاکې اوبه ورته، مثلا 600 کورونو ته یوه څا جوړو چې هغې کې ډېره ژوره څا ده، چې ماشین هم سولر پانل ورته لګوو چې هغه خپله کله چې خالی شي او ټانکۍ ورته جوړو غټه، نو هغه کله چې خالی نو خپله اتومات ډکېږي، چې ډکه سو خلک بیا هغه نلکې لري، خلک کولای شي دا غینه اوبه واخلي، بیا چې کله خالی شي دا ټانکۍ بیا ډکېږي. خلکو ته داسې د پاکو اوبو هغه فعلا پروژې لرو کابل کې، او اوس کوشش کوو چې نور قندار او غو ولایتونو تیم د خزینه او د پاره او د بیوزلو خلکو د پاره دوامدار انکشاف پروژې پیل کړو. دې معنی زمونږ کار اوس روان دی.
حبیب زید صاحب، په اروپا کې یا په نور اروپایي هیوادونو کې دغه سي افغانانو نور بنسټونه هم جوړ کړي دي. په جرمني کې هم ځینې بنسټونه ست چې ستاسو د کارونو په څیر هغوی هم د خیر ښېګڼې په چارو کې ونډه لري. تاسو په دې خاطر چې خپلې هڅې همغږې کې نسئ کولی چې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیتونه مخته یوسئ، که فکر کوئ چې په اروپا کې د هر هیواد قوانین او اصول او مقررات جلا دي چې دوی نه پرېږدي چې دا ټولې ټولنې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیت مخته یوسي.
په هر هیواد کې چې نه د قوانین جلا دي، او هر څوک لکه کوم هیواد کې چې موسسه جوړه شي دا هماغه هیواد د قوانینو له مخې باید مخته لاړ شي، او هغه موسسات چې په نورو هیوادونو کې جوړ شوي دي هغوی داسې کولای شي چې موږ مشترکې پروژې ولرو، لیکن زیاتره دوی هڅه کوي چې یو ځای نه وي سره. دا یو فایده لري، دا ده چې هر څوک په خپل څومره وړتیا لري هغې مطابق پروژې راجلبوي. ډېره ګټه لري نسبت دې ته چې موږ ټول یو ځای سو سره. که موږ ټول یو ځای سو د دې فایده به ډېره نه وي، او که بېلابېله توګه باندې کار وکړو په اروپا کې د دې ګټه ډېره ده. او هر څوک چې مثلا جرمني کې که څوک موسسه ولري نو هغه د جرمني د قانون مطابق ده چې هغه د انګلستان قانون سره فرق لري. او موږ دلته چې انګلستان کې جوړې کړي دي کولای شو چې هغو موسساتو سره چې نورو اروپایي هیوادونو کې دي هغو سره داسې پارټنرشپ پروګرامونه ولرو، لیکن موسسه هغه سره یو ځای کولای نه شو چې دې نه یوه موسسه جوړه شي، داسې نه شو کولای. ځکه چې موږ چې دلته کوم کار کوو هغه دوی نشي کولای، او هغوی چې هلته څه کار کوي هغه موږ نشو کولای. نو موږ ټول چې هر څوک په خپل هیواد کې هماغه کوم هیواد چې کوربه هیواد کې چې دوی اوسیږي هلته کار کوي هغه ډیره ګټه افغانستان ته راځي.
حبیب زای صاحب، د ناوړه استفادې مخه تاسو څومره نیولې ده؟ مثلا ځینې بنسټونه سته چې په افغانستان کې یو سوالګر سره مرسته کوي او هغه سوالګر ورسره ژمنه کوي چې بیا به سوال نه ټولوي، د دې مالی مرستې په کومک به د خپل کاروبار شروع کوي، بیا څه وخت وروسته د همغه خیریه بنسټ غړي ورزي ګوري چې واقعا دغه سړي همغه سې چې ژمنه کړې وه چې خپل کاروبار شروع کوي شروع کړی دی که نه دی کړی؟ تاسو په دې برخه کې څه پلان لري، څه کوي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. دا کار چې دی موږ دې ته فالو اپ وایو، کنه کله چې موږ یو چا ته روزنه ورکو یا یو چا سره کومک وکړو بیا یو شپږ میاشتې وروسته بیا زموږ ټیم ورځي هغوی ګوري چې کار یې څنګه دی، که چیرې څه مشکل ولري بیا ورسره مرسته کوي. نو موږ همداسې څارنه کوو په هغه چا چې زموږ په موسسه کې یو کورس ویلی دی، مثلا د خیاطۍ کورس یا مثلا د موبایل جوړولو کورس، موټر جوړولو کورس یې ویلی دی، چې آیا هغه اوس کار کوي که نه. نو موږ بیا هغه پسې کېږو چې دی باید کار وکړي. کله چې د زموږ د هغه نه فارغ شي د زموږ د موسسې د پروګرام نه، نو بیا هغه پسې موږ کیږو ورته وایو چې وروره راځه اوس کار وکړه، هغه ته ځای پیدا کوو یو ځای کې. که چیرې دی نشي کولای خپله یو هغه جوړ کړي او ځان ته یو کاروبار شروع کړي، موږ بل چا سره ورته د کار زمینه برابرو، او په دې توګه دوی کولای شي چې کار شروع کړي. او همداراز دغه هغه چې دي د خیاطۍ په برخه کې موږ د خزینه سره، ځکه دا زیاتره خزینه دي کار سره دا د خیاطۍ برخه کې علاقه لري، نو موږ هغه ته ماشینونه او دا ټول تجهیزات دي هغه چې دي د خیاطۍ د کاروبار شروع کولو هغه ورته ورکوو. پلان لرو چې نورو برخو کې مرته لوازم چې شي دي د کاروبار لکه موټر جوړولو د کار د شروع کولو لپاره هغه ته چې کوم لوازم په کار دي هغه موږ ورته برابرولای شو راتلونکي کې، داسې په پام کې لرو.
بلې، حبیب زای صاحب، د اوس چې په ترکیه او سوریه کې زلزله او طبیعي آفات راغی چې په زرګونو کسان یې ووژل، د حکومت تر څنګ دغه سي خیریه بنسټونو هم د خیر ښېګڼې په چارو کې زیاته ونډه واخیستله، په دغه سي اضطراري حالاتو کې د دغو خیریه بنسټونو رول تاسې څومره مهم ګڼئ؟ مثلا په پکتیکا کې چې روان کال زلزله وسوه چې ډیرو کسانو ته زیانونه واوښتل، په هغې کې هم دغه خیریه بنسټونو خپله ونډه ادا کړه.
هغه خیریه موسساتو چې په پکتیکا کې چې زلزله شوی وه هلته کوم ونډه واخیستل هغه بیخي بې سارې وه، لکه هغه وخت کې حکومت نسو کولای چې ورسیږي. دا موسساتو چې هلته ورغلل کومکونه یې وکړه، هغه خلکو ځوان کې تغییر راغی. مثلا که موږ وګورو هلته دا کورونه چې جوړ سوه، خلک په اول کې کورونه د لاسه ورکړل، نو بیخي هغه بې سرپناه سوه. هغوی ته بیرته کورونه جوړول او د خوراکي موادو رسول، داسې د خوراکي موادو ګڼه ګوڼه سوه چې موږ غوښتل هلته کومک وکړو. خلکو ویلې چې نورې مه راوړئ، خوراکي مواد مه راوړئ موږ ته. نو دا د دې فائده نه ده چې کله چې یو ځای کې بیړنۍ حالت رامنځته کیږي، افغانستان غوندې هیواد کې حکومت دې ته چمتو نه وي چې دې بیړنۍ حالت ته دستي یو کومک ورسوي. نو دغه موسسات چې دي دا کومک رسوي. په افغانستان کې له بله مرغه یو غمدان دی چې په خیرات مختصوي دي. دا یو غلط نظر دی. افغانان سره د جګړو په وخت کې همدا موسساتو چې کومکونه یې کړي دي او د ډیرو خلکو چې ډیر سخت حالت کې وو هغو سره کومکونه کړي دي، ځان دې بدل شوی دی. او په ترکیه کې مثلا دې ځای نه انګلستان نه د زمونږ هم کسان تللي دي په هغه ته چې هغه ځای نه هلته نږدې نه یې وګوري. او موږ دلته اوس کوشش کوو چې یو موټر د هغه نه د ټرک هغه ولیږو، کالي ولیږو. دې مانې زمونږ همکاران دلته کار کوي چې ترکیې ته یې ولیږو. هلته زمونږ ډېر افغانان هم سل نه زیات کسان لکه څنګه چې ستاسو خبرونو کې موږ واورېدل هغه سوي دي، له منځه تللي دي. او دوی کورونه هم له منځه تللي دي. دوی بې سرپناه دي، هغوی سره دومره هلته پاملرنه نه کېږي.
بلې حبیب زای صاحب، کله چې په یو هیواد کې دغسې یو طبیعي آفت راځي له بل هیواده څو سوه یا څو زره کیلومتره لرې چې دغسې د ښه نیت په هدف دغسې یو مرسته ورسیږي، دا ډول یو اقدام د هیوادونو ترمنځ د ولسونو ترمنځ دغه د ورورولۍ حس څومره پیاوړی کوي، دغه د ښه نیت اړخ ته څومره د خلکو پام راړي؟
او ډېره ښه پوښتنه ده. دا د دې معنا لري چې لکه ټول انسانان چې دي یو بل ته اړتیا لري. اوس که موږ وګورو د ترکیې دغه زلزله چې وسوه، د برتانیا حکومت دې ځای نه اووه اویا تنه کارپوهان چې هغوی کولای شي د خاورو خزلو لاندې ژوندي کسان هغه کې تشخیص کړي، اووه اویا تنه یې ورولېږل. همداسې سپي چې هغوی کومک کوي دې کسانو سره، متخصص لري هغه سپي په دغه ځانګړنه لري په دغه برخه کې روزل شوي دي، نو هغوی هغه سپي هم ورسره ولېږل. نو دې کار د ترکیې د هڅو سره ډېر کومک وکړ چې هلته د خلکو ځوان وژغورل شي. او د دې لامل دا دی چې موږ آخر کې آخر د ورځې کې اچھا خبره ټول انسانان یو، او ټول د یو بل ملاتړ مرستې ته اړتیا لرو، او ټول غواړو چې نړۍ یو خوندي نړۍ د ټولو دپاره.
د بس پنې ټولولو په برخه کې تاسو څه پلان لري؟ ستاسو دغه پروګرام څنګه مخته ځي چې دغه بس پنه د داسې شفافیت ډول باندې تاسو راټوله کړئ چې مثلا تاغې کې دغه د تورو پیسو مسله نه وي، یا دغسې د ناوړه استفادې کوم پلان هغه مقابل کس ونه لري؟ په دې برخه کې تاسو څه پلانونه خوندي ولې؟
موږ یو هغه لرو د بس پنې د راټولولو پالیسي لرو. هغې کې دغه شیان ټول هغه دي، حل دي. څنګه چې کله خلکو ته اپیل کوو چې مرسته وکړي، هغوی زیاتره خلک آنلاین مرستې کوي. او د آنلاین مرستې چې دي دا تور هغه کې نه راځي، تورو پیسو یا ناقانونه کار نه دی. نو هغوی چې کله آنلاین باندې آنلاین انټرنیټ د لارې بسپنه ورکوي، نو هغه هلته د دوی په اکاونټ کې ښکاره کیږي او حکومتونه چې دي هغه یې دې ته اجازه ورکوي.
بله حبیب زای صاحب، په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق موضوع اوس هم شته، د خلکو د اختطاف مسله شته، ځینې امنیتي ګواښونه موجود دي. تاسو خلکو ته چې مرستو ته اړ دي څه سپارښتنه کوئ؟ چې یو څوک مثلا ورزی ورته وایي چې زه د یوې خیریه ادارې کارکوونکی یم، دلته راغلی یم، ستاسو معلومات که زما سره شریک کړه. په دې برخه کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې خپل دغسې مهم معلومات په کومو مواردو کې له خلکو سره یا د
بنسټونو په نامه چې کسان ورځي هغوی سره شریک کړي.
دا ډیره ښه پوښتنه ده. د دې مسلې د مخنیوي لپاره داسې د اول د خلکو کلیوالو خلکو سره مونږ هغه مشرانو سره یو ناسته کو، مخکې دې چې مونږ یو سروي وکړو یا معلومات راټول کو. هغه مونږ هغه معلومات تو ته ضرورت نه لرو چې هغه کې دوی ډیر خصوصي هغه معلوماتي، مونږ یوازې شمیر ته اړتیا لرو چې څو کسان دي دې کور کې، او مونږ تل د مشرانو سره خبرې کوو. کچیرې یو څو یو کورنۍ کې نارینه نه وي، بیا د هغې مور سره خبرې که مور یې نه وي مثلا، مور یې نه غواړي خبرې وکړي، نو بیا یو بل خپلوان سره یې خبرې کوو. اول غواړو چې خلکو ته خپل معلومات وړاندې کړو چې مونږ څه په باره کې د موسې په باره کې ورته وایو چې دا راجستر به دوی قانع کېږي مطمئن کېږي. بیا هغې نه وروسته مونږ ته چې سروي په برخه کې چې معلومات په کار یې، یوازې دا معلومات چې د دوی اقتصادي سرچینه څه ده، دوی څومره عاید لري، آیا څو وخته ډوډۍ خوري، صحي وضعیې څنګه ده، دا شیانو مونږ پوښتنه کوو.
بلې حبیب زای صاحب، په دې خاطر چې ستاسو دغه خیریه کارونه دوام پیدا کړي، تاسو څه پلان سنجولی چې په لنډه موده کې ستاسو دغه کارونه ټکنی نسي؟
دې ته لکه اوږدمهالي پروګرام وایو. هغې کې مونږ اوس ملګرو ملتونو سره په اړیکه کې یو، او همداسې د برتانیا بعضې ډونرانو سره چې په اړیکه کې یو، چې مخکې هغو نورو موسسات ته چې په افغانستان کې وو نړیوال موسسات هغو سره مرستې کولې، اوس هغه موسسات نشته دي افغانستان کې، او زموږ موسسه هم یوه نړیواله موسسه ده، نو دوی غواړي چې زموږ د لارې دا کومکونه وشي. اوس موږ دوی سره کار کوو چې دوی بعضې شرایط لري، هغه شرایط موږ ورته پوره کوو، لکه مهارتونو زیاتول. اوس موږ ځینې کسان چې دي په دغې برخه کې دوی ورته ټرینینګ ورکوي، دغه بعضې ډونران د ملګرو ملتونو او همداسې د برتانیا ډونر موسسات دي چې دوی هغه مهارت ترلاسه کړي، نو هغې نه وروسته بیا دوی زموږ د لارې دغه مرستې کوي. او دې برخه کې مونږ ډېر ښه روان یو، هیله لرو چې په راتلونکي کال کې مونږ یو 20 میلیونه ډالرو کومکونه افغانستان ته راجلب کړو، د هغه د بندونو حتی تر د اوبو د بندونو جوړولو پورې، او د مسلکونو او د ښوونې روزنې په برخه کې.
د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپینګ اورفانس بنسټ مشر حنان حبیبزی و چې د ازادي میلمه په پروګرام کې زموږ پوښتنې ځواب کړي. له تاسو مننه اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د 24 ساعتونو لپاره واورئ. د ازادي میلمه اوسنی پروګرام د غمرو
مکه ویالینو راقن یو مکه دنا خندا د ارسلی سرلری دا قنجو مٹی دنا خندا دا ارزلی سرال ویم ستی اکڑما چی بی بلا خندا کبی ماتی سی دینا ریدی اکولا بلا ریدی